کوم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. یو ور بیا په یو ساته پښتو خبری خبرونه کې زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری ستاسو په چوپړ کې هم په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووید 19 یا کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو د چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی دی. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي سلمی خلیلزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو د مبارزې هرکلی کړی دی. او د روسیې د اساسي قانون محکمې د هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې لمخې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولای سي بیا هم د روسیې ولسمشر سي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین د تجربو ګټه واخلي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره لیدنه کې وویل چې افغانستان غواړي د چین له تجربو په ګټه د کرونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریکې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیست ترلاسه کړی چې د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل په افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډیر زر به د کابل او اورومچی ترمنځ الوتنې بیرته پیل سي او افغانستان ته به د کرونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال سي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو د مبارزې هر کلی کړی. زلمی خلیلزاد تیره شپه د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل د داعش پر ضد د طالبانو د وروستۍ اعلامیه او په کونړ کې د داعش د ډلې پر ضد د طالبانو د عملیاتو یادونه کړې. زلمی خلیلزاد د طالبانو د وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي د دې اعلامیې چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش یعنی د استخدام تمویل یا روزنه د هڅو د مخنیوي اجمنه کوي هر کلای کوي. د زلمی خلیلزاد په وینا دا د القاعده او نورو ټولو غډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواخي د طالبانو د هغه عام اجمنتیا څرګندونه کوي چې موږ سره توافق کړی دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړي موږ تمه لرو چې طالبان به خپل اجمنه تر سره کړي. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا په موافقتنامه کې د سویوز منو پورا کول به د طالبانو لوري په ژمنو عمل کولو پورې تړلی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي او طالبان به د خپل واک لاندې سیمو کې له هغو ترهګرو سره مبارزه کوي چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پیښوي او همدارنګه به بین الافغاني خبرې پیلوي. که څه هم د هوکړې له مخې باید د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شوې وي خو تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دا خبرې به کله پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو موادو د احتکار پر ضد یې د کمپاین په لومړۍ ورځ 190 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه دوکانداران چې توکي په لوړه بیه پلوري او یا یې د بیو د لوړېدو په خاطر پټوي نیول کېږي او زندانی کېږي. د نوموړي په وینا دا ډول کسانو کاروباري ځایونه هم تړل کېږي. نوموړي وایي هغه کس چې د ګټې او لوړې بیې په خاطر لومړني مواد زیرمه کوي او یا یې د بازار له عادي رقابتي بیې لوړ پلوري او په بازار کې د لومړنیو موادو د کمی او بالاخره د بیو د لوړېدو سبب کېږي، دا ډول کسان د احتکار جرم کوي او سزا به ورکول کېږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو ویرې د یو شمېر سرحدونو د تړل کېدو اوازو ته د هیواد د وګړو ترمنځ د اړتیا وړ موادو د کمی اندېښنې پیدا کړي چې د ځینو سوداګرو لخوا یې احتکار ته لار هوار کړي. د دوشنبې په ورځ افغانستان په بازارونو کې د بایو د لوړېدو راپورونه ورکړل شول، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک وګوري چې دوکانداران یا سوداګر له عادي نرخونو لوړ مواد پلوري او یا یې د بایو د لوړېدو لپاره پټوي، کولی شي د پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل شکایت ثبت کړي. په ټول نړۍ کې د چین په مقایسه په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شو. د دوشنبه تر ورځې په چین کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 180,000 کسانو ته ورسېده، خو په نورو هیوادونو کې دا شمیر تر 90,000 پورته شو. په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې شمیره هم د چین په مقایسه زیاته شوې او تر 6,200 زیات کسان د کرونا په وایرس مړه شوي دي. د دې مړینو 3,200 چین کې رامسته شوي دي. له چین وروسته ایټالیا او ایران په کویت 19 یا کرونا وایرس د اختاو مړو لوړې شمیرې لري. چین په دې هیواد کې د دې وایرس د کمیدو خبر ورکړی، خو په اروپا کې دا وایرس په چټکۍ خپور شوی دی. ګڼو اروپایي هیوادونو خوندزي پوهنتونونه، کاروباري مرکزونه، تفریحي غونډې او ګڼې ګونې ځایونه تړلي دي. په نړۍ کې تر اوسه نږدې 80,000 کسان په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته بیرته رغېدلی دي. او د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د کرونا وایرس د نویو مثبتو پیښو د رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې په دغه وایرس اخته شویو کسانو شمیر 102 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې روغتیایي چارواکو د دوشنبې په ورځ په لومړي ځل په دغه ایالت کې د کرونا وایرس د 15 مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړ. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کرونا وایرس 15 پیښې د ایالت په ډیره اسماعیل خان او بخې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په هغه 19 کسانو په ډله کې ثبت شوي دي. اوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستنه شوي. له بلې خوا بیا په سند ایالت کې په څلورو ساعتونو کې د کرونا وایرس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دغه ایالت کې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شو.
موږ غواړو ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو فیروز عزیزي و چې د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه یې وړاندې کړل. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو وټه کې کام دا یو ساته خبرونه تر ډیره رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورتونه درته لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کرونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. د چین سفیر تیر ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی په لیدنه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو تجهیزات یو لست ترلاسه کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر ورته اړتیا لري او چین به هڅه وکړي چې برابر کړي. بلخوا د دوشنبه په ورځ په هرات کې د وی بلې مثبتې پیښې په ثبتېدو د محل په افغانستان کې په کورونا وایرس د تایید شویو مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. اجمل ان په دې اړه تازه حال وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. وروستۍ مثبته پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوې. بلخو افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه په ورځ په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 30 د کرونا وایرس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي رادیو خبریال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج د دوی له تیښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیاو نشتوالی د دوی د تیښتې سبب شو.
ارزې خدمات صحي به سبب وضع خوب ما هیاتی که از کابل آمده همه چیز بررسی کرده.
هغه فوشنجی وی دوی ته په ډیر ښه ډول روغتیایي اسانتیاوي وړاندې کیږي. موږ له کابل څخه راغلي پلاوي ټول مشکوک او هغوی چې مثبت ګڼل شوي ولیدل. تاسو ورشئ خپل یې هم وګورئ. دوی ته پاکې بسترې، وسایل او خواړه برابر شوي. د ډاکټرانو چلند هم ورسره ډیر ښه دی، ځکه هغوی پوهیږي چې دا کسان له څه ډول یو وایرس سره مخ دي. د ډاکټر فوشنجی په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانیستي پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارګ د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غني دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوې. چین چې د کووید 19 وایرس د پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایرس له کبله یې تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی، په وروستیو کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کرونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولي. ارګ د ولسمشر غني له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي.
و امرودل چې په افغانستان کې د کووید 19 کرونا پیخي په زیاتېدو د چین په دې برخه کې د مرستې د چمتووالي خودلې دي. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د کرونا وایرس په اړه باندې تبصری او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری لنډیزونه وړاندې کوي.
سٹارز اینڈ اسٹرائپس ورسپانې پی یو مطلب کې په افغانستان کې ډیره پر نړیوالو ځواکونو د کورونا وایرس احتمالي اغیز ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې تر یک شنبې پورې په پوځیانو کې د کورونا وایرس مثبته پیښې نه ده تایید شوې، خو د احتمالي مثبتو پیښو لپاره یې قرنطین ځایونه جوړ کړي دي. ورسپانه وړاندې لیکي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي پوځي مرکزونو یې په افغانستان کې تیاری نیولی چې د قرنطین او انزوا لپاره مناسب اقدامات عملي کړي. د سټارز اینډ سټرایپس په وینا دغو ځواکونو نه دي ویلي چې څه شمېر پرسونل یې قرنطین شوی، خو په بیان کې ویلي هغوی چې ګمان کېږي له خطر سره مخامخ دي یا زکام ته ورته نښې پکې لیدل کېږي سمدستي په هماغه مرکز کې له روغتیایي خدمتونو برخمن کېږي. د بیان له مخې هغوی چې نښې نښانې دا خطر چې ښایي پر کرونا وایرس اخته شوي وي زیاتوي، د معاینې سمپلونه یې د نورو ازمیښتونو لپاره په جرمني کې د لانسټول لوی روغتیایي مرکز ته استول کېږي. سٹارز اینڈ سٹرایپس لیکي د امریکا د کانګرس غړو تیرونه دې ته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو په داسې حال کې چې کرونا په نړیواله اپیدمي یا وبا بدله شوې، په افغانستان کې ځواکونه له دغه وایرس څخه په مناسب ډول نه دي خوندي شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له شلو اوښتی. پر دغه وایرس ډېر اخته شوي هم په دې وروستیو کې له ګاونډ ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر خطرونو یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې کرونا وایرس په افغانستان کې جګړه او سوله پیچلې کړې ده خپور کړی دی. نیویارک ټایمز د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان ګاونډ ایران چې دغه وایرس ډېر ځپلی هره ورځ په زرګونو افغانانو ته اجازه ورکوي چې له پولې افغانستان ته واوړي، حال دا چې دا هیواد ورڅخه غواړي چې پوله وتړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه څو اونۍ مخکې په هغه کس کې وموندل شوه چې له ایران ستون شوی، او اکثره نوې مثبتې پیښې هم په دې وروستیو کې له ایرانه په نویو راستنه شوو کې موندل شوي دي. امریکایي نېشنل انټرست خپرونې د امریکا او طالبانو د سولې لاسلیک شوي تړون ته په یوه مطلب کې کتنه کړې او لیکي دواړو لورو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دغه تړون په دې تمه لاسلیک کړ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لومړنی ګام پورته کړي. خپرونه د دې مطلب په یوه برخه کې لیکي که متحده ایالات پریکړه وکړي چې د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ځواکونه په بشپړ ډول باسي، طالبان به پر دې هیواد د واک تحمیلولو لپاره خلاص لاس ولري. د نېشنل انټرست په لیکنه که دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي په غالب ګمان تر شا تشه به د سیمې قدرتونه لکه چین، روسیا او پاکستان ډکه کړي.
د خبرونه پاتې برخه رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده. په ګډه یاورو
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالونه ولیدل ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشته. یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي، همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لچیږي، خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
رملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی.
چې ناتونه ماتونه یو بل شی نشته
ناتونه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې مشران اوس رادیوګان شي تاسو رادیو کوستي
نو رادیو مو کله کله چلانو مو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سيده
نو دا خلکو غوښتنه ولای وای چې رادیو چلانه هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای رادیو چلن
اوس موږ شي نه چلن وای
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد زاکر ګټوای دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په چیرې چالې هوټل کې
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري
نوم احمد شاه وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هېڅ غم نه و اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم یې محمد حکیم دی نو ولې به مناقص خو زه به م ژوندی شو کراري به وینې به نه ویم مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنه دي غمنه دي سره
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې ار هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي
د پختونولی خپل خواګم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی که څوک د سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ در راپورته کېدو لپاره دا دی دالا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځو. دا د خپلوۍ دپاره وه ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کرکتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي.
مثلا نلته د کرکتنې برخښته دي او په کرکتنه کې هم په نصر باندې کرکتنه کیږي هم په شیر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو غوې د پاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میش کې یو ځل که په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
اونو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغنه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هسو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورغو پیژنو ځوانان ته ورغو پیژنو چې باچا خان څوک وو څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د جون د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږی دی چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو نامتو خلک پکې څوک وو همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم هغه غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو
نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پراروانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپل یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکړم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډېر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې موږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، خو موږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږېږي، او دغه ډیر ملګري د دوی موږ هغه طرز فکر یا مختلفو زاویونه ورته ګوري، دغه مختلفو زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوي څه پکې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوند دې وسه. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکي چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډېر اشنایي خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ پوهان صاحب یې ځان څوک
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایئ کوم ځای کې و زده کړې دې چېرته وکړې
لغمان ولایت کې په 1930 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روښان په لیسه کې په 1955 کال پای ته رسولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم بیا مې د ماستري هم دلته وکړه
ماستري
کې په 1955 کال کې ماستري نه زه فارغ شولم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاک یعنې په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستري نه فارغ شوی یم
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان دې د ساینس پوهنځي کې دته محصل و او دې سره دې چې په دې سره لږه مایو باندې وو ولې باستعداد وو په ساینس کې ډېر پوهېده دې به راته موږ زموږ ښوونځي ته هلته به موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا نه هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته په تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیاتو ستاسې را تک شعوري و دماغ ماشومتوب ستاسې سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وي فیصدي وې او دوم نمره فاده وو نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شولم بیا که زه یو لست دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه یې په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی پوهېدلم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا استاد
پوهان صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به م روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مګر لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنې تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالي سره مې دغه د مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ رخت هم جدا دی، یو بری تحقیق دی څېړنه ده، یو څو محقق دی څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي، او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، بل یو څو به ډېر محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو پنځګر به نوي خبره. نو هغه ته مونږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري، او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې، په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی، او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو 19 کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ،
یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. عینن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده، او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو،
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دو.
او دا کتاب
چې له چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی،
او
اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي، او یو بل سری زما باندې لیکلي ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي. او اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیاد دی، مصرفیتونه زیاد دی، انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله سره تکلارم چې دا به چاپوم.
پانس د چېډنې د برخې راتو وای، کومې کومې برخې کې د چېډنې کړي؟ ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته.
د سې تحقیق مقالې د خما زیات لیکلي، او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، کابل پانتون په دې ورنه مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډېر کم براشي، مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، دا مقاله د علمي کې چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقاله ډېرې دي، د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون په حقیقت کې یو تالیف دی، ولې په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ یې کړم.
ښه، نو استاد د خبرو نه به زموږ دا اوریدونکي خو بیا هغوی اوریدلي، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي شعر د پوهان صاحب بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، بیا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنې ابتکارات هم لرم، مثلا بقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی، او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ څه شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز به تاسو هایکوګان وو؟
له دا دغه پوهنتون هله نشي رد دی، فلچر د چا هم نور ولی، او مړ هغه به هم دغه وروزي. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي، لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان سعود چل مالګر سټلې لاسد. او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په نو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته، نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی اسپانگر دلی های کنم دی گفتم جوانی گدهی نزیبت تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت اسپانگرم آقا گدهیگر نی نو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي
نیله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننۍ زرپانی کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د کیسه چشپنا او خاپیرې نومي په شریکو اورو
زرپانا شپنا او خاپیرې نن له سهارا تر مازیګره کوچنۍ شپنې د خپل رکشېوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وه نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته خپل غوټۍ پرانیسته پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ وزما پسه و ته چیرې یې ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید پسه دې ورک دی شپانه غلې شوه اخوا دېخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ بیا غږ شو سه شیوی شنوگی زیم خاپیره ده غرون و غرسنه شپنه بیا غلش و پا حیرانه یه خواه ده خواه و کتل لیلری پا یویلوی دبری یه وقت کلی نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده کلی وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یو شیبه زیر شوه او غاگی وکر سوگی خاپیره و خندل زم ستاغونده شپنه یم شپنه دیزان پر خواه و بلله کوچنه شپنه منده ور واخسته و ورغله دیر حسای وکړه چې په دباری ور پورته شی خوونه توانیده خاپیره رخ کتش و شپنه و پختل زما هغه گوت او خوار پس خوده نده لیدلی خاپیره و ویل ولی پا پس دسه شوی کوچنه شپنه بیا بجراش و او وی ویل پس مورک شوی بیگات تا بیلی و وخوری خاپیره شین خاله شپنه ده زن خواته نگده کرده او ورته ای وویل نو ته چی روی چه پسه ده ورک شو شپنه زر زواب ورکر زی چینه تا ده بوس کلو لپاره تلی وم چه راق لم پسه می ورک و خاپیره پختنه وکرده زی پیدا کم شپنه وقت که پاکی کرده ته پیدا کوشه خاپیره زواب ورکر هو کوخخ با وکم چه در تا پیدای کم شپنه وویل خا نوزر کوا ما تزما پسه پیدا که چی نا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری خاپیره ده دبر شاده تاوشوا او لسو شیبو روستایی یو دیر لوی او خایسته پسه چی دیر چاق او پو وخو پتو لماره نیوله یو ده شپنه مخیطه ودراو خاپیره وویل وخلا دستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا لپسه تاو را تاو شوه وی ویل نه نه دست ما پسه ندهی از ما پسه کچنهی او پیوی پخه گرد دهی غوگی هم نیم پری شوهی دهی خاپی ریخ پل زرین لخته و خوزاوله او وی ویل تا گرد او سم سکوی خوام دست تا پسه شو او کورتهی لزان سر بوزه شپنه ویل نه نه از ما پسه کچنهی دهی زم خپل پسه غوارم داد بل چا دهی خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنه ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیره یو شیبه غلیشوا بیا شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا لډبرې پنا شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلې او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنه په سیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی ورم مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
محبت کی ہے ہم
زنده